له افغان کډوالو سره روان چلند د اندېښنې وړ بولي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل دا وایي دا ځل له ایرانه د افغان کډوالو ایستل ډېر سپکوونکي او بېرحمانه دي. آن په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلند، په اردوګاه کې د پولیسو بده وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او پاړی اورو. دا ځل آن ایرانیان هڅول کېږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي او زما په نظر دا ډېره خطرناک ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقونو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنېدونکي د شکنجې، خپلسري توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار ویلي د روان 2015 کال لپاره د روانې جولای تر 23 له ایران له 1,000,000 او شپږ لکه 43,000 څخه ډیر افغان کډوال راستنه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سموږ راغل ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو د شیبه په مکړی نړیوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې برتانیا ته د سفر په حال کې دی ویل دي چې اوس به اسرائیل دا پریکړه کوي چې په غزه کې به راتلونکي ګامونه کوم وي. ښاغلی ترامپ پرون په سکاتلند کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دای نه پوهیږي له فلسطینی حماس ډلې سره د اوربند او د اسرایلی برمته او د خوشي کولو په اړه د خبرو له ناکامېدو وروسته به څه پېښ شي. ترامپ د برمته او د خوشي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل واشنگټن به د غزې اوسیدونکو ته چې سیمه یې د اسرایلی ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړه شوې ده نورې مرستې هم برابرې کړي، خو بیا یې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا وکړه چې د غزې لپاره مرستې حماس ډله غلا کوي او پلوري یې. پاینه حال کې د رويټرز خبري اژانس د جمعې ورځې د یو راپور لمخه د امریکا په حکومت کې دننه یو څیړنه خایي چې هیڅ داسې شواهد نشته چې ګنې له فلسطینیانو سره د امریکا شوی بشری مرستې به حماس ډلې غلا کړي وي. لبلې خو پرون د دیموکرات ګوند له شلو ډیرو سناتورانو د ترامپ ادارې ته یو لیک واستاو او په هغه کې غوښتنه وکړه چې د غزې لپاره د مرستو بنسټ ته د بشری مرستو د ورکولو بهیر بند کړي. د امریکا حکومت اوس د جی ایچ ایف بنسټ لاره چې چاري د اسرایلو او د امریکا ګډ وسلوال خصوصي بنسټ سمبالوي غزې تمرستي استوي. د دې بنسټ مشري د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای یو پخوانی افسر او د پوز متقاعد افسران کوي. د سناغړو د ترامپ له ادارې غوښتي دي چې خپل مرستې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د میکانیزمونو لاره غزې ته ولېږي. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخه اسرایلی ځواکونو لزرو ډیر فلسطینیان د بشری مرستو د ویش پر مهال وژلی دي. د دې خلکو ډیره برخه د جی ایچ ایف د مرستو په مرکزونو کې پنهښه شوې دي. د دې ترڅنګ د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه د دې ترانګې لسګونه اوسیدونکو په وروستیو څونهو کې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوې دي. د وزارت په تیرو څلورشتو ساعتونو کې له دې کبله د شپږو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. له دې سره په غزه کې د خوارځواکۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 133 ته ورسید چې 80 ماشومان دي. د امریکا پخوانی دیموکرات ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې د غزې خلکو ته مرستې باید ورسیږي. ترامپ او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دواړو د جمعې په ورځ داسې وښوده چې د غزې د اوربند له خبرو وزي او ادعا یې وکړه چې حماس ډله سوله نه غواړي. نتانیاهو وویل اسرایل اوس پر بدیلو لارو غور کوي سو اسرایلي برمته راخوشي کړي او په غزه کې د حماس ډلې واکمني پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. یو شمیر کابل میشت انجونې او میرمنې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د دوی ژوند نور هم محدود شوی دی. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د فضا ډیره ویره خپره کړې او په وینا یې آن د کورنیو لخوا یې اوس له کوره بهر ته د تلو په برخه کې ممانعت کیږي. د بشري حقونو فعالان د یوې ټولنې لپاره دا وضعیت ډیر خطرناک بولي او له نړیوالې ټولنې د دې حالت د دوام د مخنیوي غوښتنه کوي.
هر یو کورنۍ ډاریږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډاریږي چې درګه د ماده لور په حوزې ته ونه وستل شي.
د کابل ښار د تایمنۍ سیمې و اوسیدونکو دا چې و ډاکټره ده خورنه غوړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو وینجونو نیونو، د ښځو وینجونو ژوند نور هم تیار او له کوره بهر پرې تګ راتګ لا محدود کړای دی.
کار د بازار د کلینیکونو د کشفخانې د اته زیاتره وینجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پریښودل کیږي. شخصا زه خپل کار کومل مې راغله وایي چې لوی کاش کې تاسو دغه بازار مې اوس ویرا دغه د مال لور بیرن تاوزی زمالور را کنیسی زمالور حوزی تاوانوزی در دیر بازار کم رنگ سوای دیر انجونی یعنی در اغا حدا پولی چی بیرون واتر کت او پورت اگر زیدر اوست دیر کم رنگ بیرد بی کورنگان و زخت زیاد ده زخپلا هم داری به مکلت چی بیرون وزم چی خدای نخواستم نیسی چی پا دی وزیاد که چی آواسی انجونی پا اوم ایجاب بانی چی بی اوگی نیول کی گی نزو خوبا هم یا رز دا پیخمات هم مخی کی گی پا رز و رز و مجبوریم دکتر سب تخپل زنگ و اخم اخپل آقا کم استاز دا چی دکتر سب زنن دا لینسم پا دغ دلیل بانده مجبوریم چی باید یا خطر بزنو منم یا پا کور کی کینم فامیل دا ممانعت و تا همیشه وقت کوی
دا زیاده وی دا وضعیت لبخوا راهیسی روان و خوب پا خبره پا تیرو دو اونیو کی زیاد سوای دی. دا کابل دا یول سمی حوزی اروان دا خیرخانی سیمی ایو میرمن هم چی لکور به هر کار کوی ور تندیخ نخی دی هم چی دا ور تستون زیلا ملای نغوخت نوم او دا دندی زای پا راپور کیاد سی. ازادی راژیو تایو ویل
از وضعیت فیلی بیننده اینی شستم دمی چند روز تا یمی
زد دیروان وضعیت اینی شهره دا چو رزی مخیه پیوی چلو لرکیه وی میرمنی سره لدی چه هجاب تلود حقای بونی ولا نو دی وضعیت پر مونگ دیر بد تاثیر کرده سمونگ پر کورنه هم اغیز کرده سکه دی وضعیت پر عمل نزنیو که هر چخ پری که خپلای پخ پلستر بطولا نکی گرو نو دو کورنه و پر ذهنیت یه فشار را بڑه حتی اسم کورنه دلباس پر سرنگ والی دیر تنگار کبی چې بیرون پر تاسو څونشي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټاکسي موټر کې له محرم پرته نه پریښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند پلسرخ سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې یې پیژنګلي وسي وایي درستی وضعیت دوی او کورنۍ یې دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
نو قضا بیخی تنگه سوی ده پشازو بند کورانه که بایسی دیر موزی دغس خبری دیوز بایسی شازی اولی جونی اولی نو اکثر وقت بشتل هم ویره لرسی دستی و سی سرمخ نشد از ما خوشتان و دادسی نباید بشازو سر دستی برخودو سی زکسی پشازو بند باید مرا پزان سر اصلا تنگه سی
دا انجونی او میرمنی لنری والی طولنی غواری چه دفغان خزو غگون واوری او دروان وزیاد دا پای ترسول لپارا پر طالبانو فشارو نراوری. دا بشری حقونو زین فعالان دا وزیاد زربگنمون که او لطولنی دا خزو دا بش پر سندیک کولو حد سبولی. دوی چنگار کوی چه دا دی وزیاد پای لبا نه جبرانی دون کیوی. لدی ڈالی دا بشری حقونو دا فعالانو دا اتحاد غری فهیم فرواک ازادی راڈیو تو بویل
نوی زندانی سازی اجتماعی برای زنا پنداشته میشه که
دا د خزو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او غواخ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا خزو ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو لیدلوري دا بهیر باید لوړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د خزو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دوی د حجاب او محرم نه مراتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړې دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري خو دا چې دا ویډیوګانې څو وخت او چیرې اخیستل سوي دا پکې نه دی ویل سوي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه نسی تاییدولای. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې اداو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د کرکټ د آسیا کپ شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو. د سیالۍ به د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. د کرکټ آسیایي شورا ویلي د لوبې د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې نیټې دوام کوي. یو شمیر د کرکټ مینوال وایي هیله لري چې د آسیا کپ په سږنیو سیالیو کې به افغانستان ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د آسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړنی لوبه د سپتمبر په 9مه د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14مه د بنگلاديش او د سپتمبر په 13مه د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبي ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سږ کال د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پایلو به ورسیږي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي میر احمد ازادي راډیو ته وویل
په آسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د ولیدو په هیله یو ډېر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي، ښه لاسته راوړنې ولري د افغانستان لپاره. بلاخره دوی سیمه فائنل ته ورسیږي، فائنل ته ورسیږي او دغه جام وګټي.
د ختیځ جلال آباد اوسیدونکي سلیمان وایي اوس مهال د آسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نومبو تو لوبډلو کې راځي او تمه ده چې ښه سیالۍ به وشي.
سجم سره ته مو ډېر زیات په تمه یو، ځکه آسیا جام سیالۍ چې دي ډېرې زیاتې مهمې غټې سیالۍ دي. بل خبر دا چې دا سکل په اماراتو کې ترسره کیږي، نو اماراتو کې افغان لوبغاړي تیار بلد دي. زمون کرکټ بورډ نه هیله انده چې خلوب ډله ورته اعلان کې سکل مو ته آسیا جام وګټي.
د کرکټ آسیایي شورا ویلي دا شل اوریزه سیالۍ د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې دوام کوي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربي امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالۍ به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او دغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې دغه سیالیو پایل ته لانږدي یوه نیمه میاشت پاتې، د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي تر څو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. لډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار ده چې افغان کرکټ بورډ په متحده عربي اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي. لاغه مخکې یو سیریز مهم دی تر څو افغانستان نو وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې لکه امیس چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړي دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینتي کیمپ وکړي. دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان د لوبډلې لپاره د لاسته راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څوم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلو به تلار نه د کړی، خو سکه لیمینوال او څارون کې تر پایلو به د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماته خوړلې وه. آسیا جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالۍ اول ځل په 1940 کال کې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوي. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي، خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلې هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلنکا او پاکستان ګټلي. هند اته ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلنکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان دوه ځل توانېدلی چې د آسیا کپ په خپل نوم کړي. بنګلادیش لوبډله که څه هم دوه ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. درنو اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه واوري.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړ پات شوي؟
سلامونه علیکم فریده جان، تاسو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم، او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هېرېدونکې ورځ وو.
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
ډېر جالب و، ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګرې مور وفات شوې وه چې د غوت هم خفه و، په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو، خو که څه ښه و څه بد و دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال و، او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دا ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي. او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو. کلونه کلونه را باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي، زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنۍ وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست، یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي. او ما په ډېره کې دوته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې. خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ملت تاسو وپوښتم، او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم، ذهن نور ته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي، د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده، او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دی یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي، او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شو خم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخه وي
او خو مې یعنی په غو ډیر ټمبل شاګردانه کینم، خو دې هغه څه خبره ته دوا ول نمرات ول نمرات سره ډیره ګرځیدم، ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم، زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره ومه ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب هماغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم، مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي، هغه ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو، کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم، چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څه په یو صنف کې وم، بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه به نه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو، بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم، زما د مای و لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه، کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څه وم، یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنف پورې د مروې څه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي، چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیل یې زه ورکوم، چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېر تکړه وایي؟ کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساينس پښتو دسمه خوښ مضمونه و، ټول مې زده کېدل، خو څه مې نه زده کېدل هغه ریاضي و، تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟
پوښتنه ته به نه زده کړل. ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم ته لسم صفه پورې، کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم د یعنې د لسم صف خاطرې، کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره، کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېده، اما کله کله وایم زړونه وو پاک، هر څه مو زر منل، پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو ما د ملوري به خبر یاد کوي چې څه نه یریږي، و ورځ ما زری کور سرولې و او د مکتب ازری وای، ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور مور اخلي، وای زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم یو سی کور مور ونه اخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي، څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفي وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه، همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرفیلي به وه، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیرته د مکتب نه روشل. ما فکر وکړ چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړ، د هغې نه وروسته زه مرد تلویزیون ته لاړم، بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ. او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې، هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله. لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوه او بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر. یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل، لور اوس خو د مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نشي رسېدلی، او ته مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانی دی نقلي ورسنۍ ته ځان ورسوي؟ سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، فارغ هم نه ویله مکتبه
وقیل دا ډېره سخته وه. ولې که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي. که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي، په پښتنو کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي. نو لومړی ما خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه. مثلا ماته ویل چې بامتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
شم. بامتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ ماش مو هم اخیستی
په ولو کې مې به امتیاز کار کړی دی. د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې، نو هغه سه امتیاز و اتره تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې.
یعنې زه کوم، زما پلار ډېر مهربانه انسان دی. د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي. هېڅ هم نه دي ورتلي، که پیسې به وې که به نه وې. یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی. او که به نور نه و، حداقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره. ما ته یې د همسایه نه اخیستي، خو ماته یې کړي چې ته لاړ شه، خپرونه لرې، ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا لکه موخ نه چې خوندي بن شوې دي ځینې نجونې، نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي. ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم و، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي، کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوي، خو بیا چې ما قناعت ورکړې منلی. خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې. ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ما نه هم کوچنۍ وي، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوي، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شو کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبریاله شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت پورې خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر وو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته مو نه شو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټر شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شه مثلا چه ما تولیشی شه که بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا دفلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نورز کمه اری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره هم یو پکر دیر خفه ده خب بله خیلی خوشحاله دل
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړای د مثلا کورنۍ کې فشار مرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړای
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریاله شوم هم دغه څه وایم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه وو سر ځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زموږ شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه پوهنه نه درس نو کې ښه درس زده کړي زموږ حضوري درس ښه زده کیږي
د شاعرۍ مو مخکې دا ونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکی کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه په کوم مسایلو تاسو ډیر تمرکز کوه یعنی ساسي فعالیتونه په کومه برخه کې وو
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دلته ما شاعران په معلومات ټولول د مې غوړون دي کول د یو شعر په میویلو ورسله غي څومره چې واخ وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري دلته یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سم مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خو خیدل مې دل چې ما شیدونه خو خیدل هم درس ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډیره شو تر دې چې ما د طالبان مخ کې یو دوه شعرونه لیکلی وم د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړانده و چې دغه شعرونه زړه ډیره جالب خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډیره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی و
هغه ډېر چلب شعر و زما د کاکا کې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و په کې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به پم دې راڅرخي چې جانان او درد او غم پم دې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په دې زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو ته به تاسو ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه،
پلار ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مهم هم داسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې ترنه دي ویلي چې تر دې ځای ته ځې، ولې ځې پر عکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغه کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنې کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کوي که ښځه رسنۍ ته ووتله، نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څه یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې. شبانه جانې چې وخت پرې خود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي، هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
خوب ظالم دی تر مرگی بگران کم دی چیرا، ویالا بگران کم دی چیرا، زی بگران کم دی چیرا، زی
Armano na da pura sanawa
مزید وکڑے دل